سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه روغتیا د ژوند اشتمنی پروگرام تا زنگر شوی چه منالی بشیر پکی ساسی کوربه ده ده پروگرام پا چوشی بوگی پیلی خود را غیرانده ده ده سات خبرونه. ده طالبانو ده طولگی تو چار وزارت وایی ده سلنگ لویالار نن سار بیرتا پرانیستل شواده ده وزارت وایانت محمد اشرف اقشناس برخبل اکسپانی لیکلی ده چه ده توپان لداری دو سر ده لویالار بیرتا پرانیستل شوی او مجری کولشی پر ده غیلار تگراتا گوگری دالار ده درنی واری لامبلا تیر مخام تدل شوه. یو زلزله چې شدت درختر په کچه 4.15 درجه و نن مازیګری د افغانستان بدخشان ولایت او ګاونډي تاجکستان کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکشم ولسوالۍ په نژدې کې د ځمکې لاندې 100 کیلومتر او تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا نن له یک شنبې څخه په شنګن ویزې کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي، اربعه یا هغه کسان چې د یو غړي هیواد ویزه ولري، ټول هیوادونه د سفر کولی شي. خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسني پړاو کې یوازې د هوا او بوله لارې د شنګن ویزې لرونکي سفر کولی شي. سره له دې چې د ځمکې له لارې رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دی، خو دغه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې له 10 کلونو خبر وروسته یې دغه غړیتوب ترلاسه کړی دی. او د هندوستان غوره لیکای پی ایل سیالۍ په 12مه لوبه کې د ګجرات لوبډلې د وکټو په توپیر سنراز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ شو د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه. حیدرآباد د پچ په ګټلو سره توپهنه وکړه او د ټولو بغاړو پر سوزیدو 122 منډې وکړې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان او رحمت او عظمت الله مرزي یو وکټ واخیسته. د نوبړی ځل وچ آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه سیالۍ کوله.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ تشرغلاست. زمال علي بشریما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب، رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره څه کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړي چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغی و ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ ووهلای سئ: 00202211240501 او 00202211440. و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00202211240601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه بله تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي، او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي، هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکی هیلی ملالی خورتاست او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالی خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بله، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالی خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه. هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کېږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده؟ نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې وروسته پوښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوي چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
ډیر ښه ملالې خو ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یو تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي، چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپي یا سی بي تي یا کوګنیشن بیهیورل تراپي چې په دې بحث په اوږدو کې به په خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی، او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
شه مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا ژور خپګان سره مخامخ سي، یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لاري دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسي هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلینګ یا خبري ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویلې د انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخله کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای، نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی، د یوې ستونزې سره مخ شوی دی، او دا ستونزه دی دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید هم دا و. اما روانشناس دته یو بل لار خي، د ژوند یو بل طریقه ورته خي چې نه ته په دغه طریقه په دې لار باندې، یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمند دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهم اغیز لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس کچیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې ستاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلي. او هو بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي، لکه د مثال په ډول یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري هغه نو مشاوره هم نشي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نشي کولی، یا هغه هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. دا خپرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، د دوی پوښتنه به بیا ډاکټر صاحب ته کښېږدو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، د کندهار ولایت صاد زهر محمد خبر وکړم.
وعلیکم السلام محمدی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لرو، بخښه ډېر غواړم، صرف معلومات هم سلامونه وایم چې زما ژغ اوري روزه باغ ما ته کوم روزه ما ته کړی دي چای کو د اټم د ګور د مسلمانانو زما ژغ اوري سلامونه ورته وایم. ښه روزه، الله پاک سبا غواړو د ټول مسلمانانو لپاره چې ګور د غنونه دا په کوم مرزي په باره کې ده.
محمدی صاحب، نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه یې مخنیول کېدلی شي.
مننه مننه ولا لجان رحیم رضا روحانی مرز خونه دا غدا. اگر د افغانستان خلک دی څنګه معنا هدي سل په سل کې نه پښتا په دې مرز نقطه څه خبر در معنی مرز در اکثر تاسو نه افغانستان ده دا مرز یا څه خبر پر چی شي معلومي او امیل چی شي او څنګه مانا پریز لري ساری داخل کیږي نه داخل کیږي خو به څنګه یا ساده څنګه دا افسن ځی کول او دا خو غوانان چې د امر پر دوکان صبر دي چې دا خارجان ولر وګر داري ولا ته تدایو سو د ستار څه پر دوست او غانا خو به چې مو بس خو لا د وصل وو کې علاج افسر چې علاج ما چې غوانان دا افسن ډاکټر څه کوم
بل دي ځان زستاس پښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم. ډیر مننه چې تاسو زنګ راووهه. اوس هم ګورم چې بل اوریدونکو را سره وي، بل اوریدونکو نشته. ډاکټر صاحب، زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم، د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېری جګړې تیرې شوي دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې شایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي. د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا ورسته هغه چې یوه پیښه وسي او خلک په رواني ضربه ویني، پر دغه موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخه نیولی سي.
ملالی خور، د دې ورور د پښتنې په جواب کې او ستاسو د خبرې په تایید، د رواني ستونزې اخیستونی نه دي، دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي. د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو. دا ریسک فاکتورونه یې ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي، ډیری د اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي. دا ریسک فاکتورونه ډیر کم بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري. نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لرو. هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی، بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی. که تاسو فکر وکړئ، یا په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د راپور لمخې 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي، یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي. له 60 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسولیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی د تحصیل مسولیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسولیت د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون ووایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. درېیمې امنیتي وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي، د همدې ریسک فاکتورو په اساس رواني ستونزو په رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري، هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي، موږ څنګه پوه شو چې زه په رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک په رواني ستونزو اخته دی. نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري، دا خلک دائما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي، په دایمي ډول د اولادونو نه زغمل، یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښیمانه وي، بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوي. همیشه خپل ځان په حق او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بې شمېره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي، دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نښې نښانې په چا کې لیدل کیږي، یا له دوو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښه وي چې هغه دی په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریده. ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. اوس هم عیار صاحب چې زموږ تخنیکي همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
زه سرتوخی یم، د زابل ولایت فضیل ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. تاسو یو ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکې هیلې احترامات کوم.
توخی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. پر د خپرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لرئ؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، زه دا پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي، آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده که نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دې مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه توخی صاحب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. ستاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ږدم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، ول به دوی راواخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
ډاکټر صاحب، یو تکلیف له روس اوس دا ذهن ډېر کمزوری ده. مقصد یو دوکانور کور کم بیرته سملاسي بیا هېرېږي، دغه نور مې دغه خلک ډېر سره پتنګ یي، داسې وخت نا وخت نور ذاتې.
ښه، مننه. موږ به ستاسې پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اوریدونکو، د دغه زموږ دا اوریدونکي ږغ هم قطع سو په اخره کې خو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي، عیار صاحب وایي چې بل څوک نشته تر هغه وخته پورې چې نور اوریدونکي زنګ راوهي زه به د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړم. ډاکټر صاحب، بارات امیری زموږ میلمه دی په دې خپرونه کې. ډاکټر صاحب، امیری که دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړئ چې زموږ اوریدونکي توخی صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق که څه هم تاسو مخکې دغه تشریح کړئ، ورته د پوښتنه وکړه چې آیا دا جینیټیکي کېدلی سي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال سي؟
ملالی خور، دغه ورور چې پوښتنه کوم وکړه، رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیری د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوو ناروغیو ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن، یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي، یعنی د په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي، یعنی د مازغه یا د وجود محیطي عصبي سیستم کوم ستونزه نه لري، اما د رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ ستاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ ستاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي په مخ په وجود کې، عصبي ریښې دي. کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېرې تفاوت لري، ډېر جدا بخشونه دي چې هغه جدا تخصصي بخش ته دای جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو، عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراضو سبب شي، اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې ورور چې آیا رواني ستونزې مورزاده یا جینیټیکلی انتقالي کی کنه؟ ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري، او له رواني اړخه دا صدمه ویني لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر سره کېږي، یا داسې کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کېږي، هو دا بالکل د دې په راتلونکي اولاد باندې تاثیر لري. دوهم، بعضي رواني ستونزې دي لکه جنون شو، مانیا، یا هغه د لیونتوب عمیق ناروغي لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو، یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې ان شاء الله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ په خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو دا جینیټیکلی هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړي د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پوښتنه هم زه تاسو ته اېږدم. ده وویل چې دته د هیرې د یعنی د هیرېدو نه جوړې ورلوېدلې ده، او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زما خیر شو، او بل مال دنه یو پښتنه دا درلوده چې دی څو کلن دی، د عمر څو کاله دی. کچیرته د دې عمر لوړ وینو، په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډ مهاله میموري وایو، دا یو څه پکې متاثر کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم، زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري، موږ یو توجه لرو، یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو کچیرته دی تمرکز ونه لري، بیا هم د هیره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کنه، نو بیا مې له یاده وته چې آیا دا مې کولف کنه. نو دته مسپارښتنه ده چې دی دې دغه خپل تمرکز یو سره ټول کې خپل ژوند د ژوند حالاتو ته ان شاء الله حافظه یې کوي ور سره. او بل دا دی چې کچیرته بیا هم په دې ونه توانېده، نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته، یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارض جانبي څخه مخ توصیه کوو. ان شاء الله کوم عوارض جانبي هم نه لري، هغه به ورته توصیه شي. خو کې ډېر د تشویش وړ نه.
او ډاکټر صاحب دا تاسو چې د تمرکز د کموالی خبره وکړه په دې برخه کې ک تاسو د اي دي دي په اړه باندې یو څه خبري وکړي چې اټنشن ډیفیسټ چې شتوي او دا بیا څنګه ناروغي د چي څوک لري
اټنشن ډیفیسټ یا دا پدې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي اي ډي ایچ ډي ورته وایي چې پدې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او پدې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلي پیدا کیږي یا د تمبلي احساس کوي د باوجود د دې چې پوېږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي لکه د مثال په ډول دای به یو په پانتون کې آزموینه لري او د آزموینه باندې تدیره مهمه وي مګم بیا هم تمبلی کوي هغه ته نه دي یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه دي یعنی په ژوند کې ورته تمبلی پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په انده شکل چې مریض ته مشاوره کوي او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوي په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي
او ډاکټر صاحب دغه د اي دي اچ دي او اي دي دي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل دغه په کوچنیوالي کې خلکو تور لویږي کپلویوالي کې هم ورلې دایسي
د دې هغه د رامنست کېدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنې نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنې پورې اکثر رواني ستونزې د عمر په تیرېدو سره له منځه ځي ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تیرېدو سره وخامت رامنځته کیږي لکه موږ ډپریشن خودلې چې ډپریشن کچیرته پاتې کیږي او عمر لوړې نو په لوړ عمر کې وخامتونه ډېر دي اما ADHD نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړې ډېر مسؤلیت نه وي او بل هغه مریضي په کې په خپل هغه نشي نشي یو څه پکې راکمیږي
یعنی کداسي چې هغه خلک چې دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نس کولای تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلوي دلی وي کداسي چې د ورسته ورسته د عمر پتیرې دو سره دوی ورغیږي یعنی ش امید ستاسو دغه برخه کې اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سیز غواړم چې څو اوریدونکو هم راوخلو اوس یو اوریدونکو لرو دوی برا واخو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
زه پنیر م د هلمند ولایت نه سلامونه ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته وایم
افغانیان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونی موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصوي د تاسو کوم پښتنه لري په دې برخه کې
مننه د پښتنه مې دا ده چې د ناروغۍ موږ یو ناروغ څنګه پیژندلای شو بیا که و پیژندو داغه د نمرنی ترملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخل چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم
ډیر مننه افغانیار صاحب موږ پښتنه واخیسته اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو وی اوریدونکو چې تر هغه وخت پورې موږ ته زنګ راوهي ډاکټر صاحب میری تاسو څخه به دغه اوریدونکو د پښتني جواب وغواړو مهرباني
دا غورور چې کومه موضوع ته اشاره وکړه زموږ تاسو نه نه بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوي شو یو څوک رواني مشکل لري او لده سره څه کول پکار دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خپل بي پي ایچ اس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولای وو چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم دغه اوس په اولیا روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایي پرایمری هیلث کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی دوهمه زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مړې ریخي وي له اولادونو سره له ورونو سره له خویندو سره کچیرته یو څوک ویني چې لڅو ورځو را پدې خو یا لڅو میاشتو را پدې خو ګوخګیر ده یعنی له مجلس نه لری کیږي ځان تکینی یا دا دی چې په ژړا د ژړا په حالت کې ویني یا دا دی چې د ناومندۍ خبرې کوي او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي منفي خبرې کوي یا برنه هک غوسه کیږي یا په ماشومانو کې جنگونه کوي لختلو امزول سره نو که دغه سینه کې نشانی ته دوی کې تاسو ویني یا دا چې همیشه ځان حق بغنی او باس کوي تاسو په نه حق غنی لدوی نه هغه د اصلي مشکل پښتنه وکړي د دې په ژوند کې په کوم ځای کې د تاسو زړه دا ورڅخه باید پښتنه وسی او دوه هم لدو سره کومک وکړي لدی سره د ملګری په شکل برخورد باید وکړي کستاسو اولاد وي تاسو سره د ملګری په شکل یا کستاسو ورور خور وي له هغه سره ډیر نږدې شي ډیر ورته نږدې شي تاسو په کلی کور کې وګورئ د چا خبرې په دغه اغیز لري له چا سره یې اړیکې کی دي له هغه څخه کومک واخلې له د سره د مشوره وکړي کچیر تر روان شناسته دغه نه لري لاسرسی نه لري او یا کوم روان شناس یا د عقلي عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې حتمن ورته مراجعه وکړي ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي او ورو ډیری بیولوژیکی یا ډیری فزیکی ستونزې رامنځته کوي د مثال په ډول باندې رواني ستونزې کچیر ته له تداوی څخه بغیر پاتې کیږي نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې د مواجه کی نو دې شانو ته مو باید جدي فکر وي او له دې سره باید کومک وکړل شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول باوریدونکو راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې ملالو د شرخو سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته تاسو همیشه نه اوریدونکو ته لنده هلمند ولایت څخه
وعليكم السلام اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونی موضوع پرواني ناروغي روانه ده تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه لری زموږ د ډاکټر صاحب څخه
بلې مننه خو کې پښتنه دین لرم د ډاکټر صاحب تندرانه سلامونه وایم خو پښتنه مې داده ملالي بشیر خور دل تزمیر او گاونډي دي نو بدبختانه دا شی ته په حساب کې نه دي سره برابر پر دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بيخي تاوتري خوالي کې مثال خبره دا کوښنک واره واره ماشمان دي نو دا شی ته لور کنه کوښنک انجلی دا کوښنک لور دې نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشمان باندې خو دا غي انجلی الله دا شی دی ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې پس مثال دا خبره هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه هغه چې د خوشحالي او ځغ باندې وکړه دا بیچاره چې د بشیر ور خطا شي د لري درزای چې سان دا خبره بیریږي بیچاره نو وا متر څه سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي دا شته دي چې مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې کې کچيري په رواني ناروغي اخته دي دلته مثال په افغانستان کې نه په افغانستان کې درملنه ممکنه ده مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورختا شي بدن ریږي د بیچاره احساسات څه د خپل مثال بدن ریږي خو راکې ډیر د اندازې ورختا تا کې دي چې دغه رواني ناروغي څه د خورجانې کمبل مشکل لري
ډیر مننه تل صاحب چې تاسو زنګ راو او حساس پښتنه می واخسته ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیردو ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه تل صاحب پښتنه ته جواب ورکوي مهرباني
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده یا د ماشومان رواني تخصصي بخش په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو یعنی د ماشومان رواني متخصص نه لرو او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو ناخلو نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوی مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنه مشاهده کېدل یا د هغه لیدل په ماشومتوب کې ډیر شدید رواني ضربې خوړل په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت په ماشومتوب کې هغه قومي نژادي آزار او اذیت ټول د همدغه لامل کیږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بل اخره د ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده د ماشوم یو ډیر شدید رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالي خورمخ کې اشاره ورته وکړه د پی ټی اس ډی ده د یو فوبیا پیدا شوی ده د یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلډ سایکیټري نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د دې ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله که تاسو زموږ غږ درځئ خپل نوم وایسته او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه کوم غږ درځئ تاسو ته؟
بله و تاسو غږ موږ اورو.
مننه عبدالرجا کرمانی هم بهلمند ولایت واشیر ولسوالۍ نه. تاسو سلام ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو ته دې له سترو جوړ دی.
ارمانی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونې د موضوع په اړه باندې کومه پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څخه لرئ؟
بله و پوښتنه دې دغه ده، کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه قوانین ناروغي باندې مثال د څه کول پکار دي چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص وي؟ مثال د سډیر خسنن به دغه کس په دغه سره خلاص په دغه باندې ژغورل کیږم، نو څه حمل د څه کول پکار دغه ناروغ ته؟
ش مننه ستاسو پوښتنه می واخیستله. ډاکټر صاحب مخکې در دې چې نور اوریدونکو راوخلو، د دغه اوریدونکو ارمانی صاحب پوښتنه به هم ستاسو څخه جواب واورو، او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کداس چې یاد کو؟ ډیرې وختونه دغه سې کداس چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره یا حتی دغه نور سره غواړي چې ستړې مسي سره وکي، خپل لار چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټی کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز تره ده؟
ملالی خور دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي، د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي، لکه دا ماشومان ډیر بې جرأته وي یا دا لویان ډیر بې جرأته وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای، او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای. نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ما ته یو څه وویل سي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اراضې ډېر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روانن نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی له ټولنیزو فعالیتونو څخه منع کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراضي ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دي.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه د اخیری پښتنه کتا سه هغه ته هم یو څه وایست
پښتنه ما سه یو نه ستمل علي خور دی ویل وي تاسو پر رواني ستونزو اخته باید څه وکي؟
بله د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوسی چې زه د رواني تکلیف لرم څنګه د ځان سره مرسته کولای شي؟
ډیره خبره کړې ده. دا تر ټولو ښه خبره او په د سایکیټري له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم بحث هم همدغه دی چې دی د خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړي چې دی خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم، همدا دی زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم، دا دی یو څه زیات کړي. یا یو چاته یو غریب به وزلته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي، همغه دی زیاتو کی. دو هم خبر داده چه لآینده څخه دی ویره نه لري لسبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري کدی په دې پوی هم وي چې زما 95% سبا ورځ زله ناکامی سره مخ یم خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي دوهم ژوند له ناکامیو سره مخ دی په ژوند کې ناکامی همیش وي خو ناکامی د چې انسان کامیابی ته رسوي ناکامی د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغې په خوند باندې پوهوي نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی کچرته په دې کار نتوانیږي نو روانشناس ته یا رواني ډاکټر ته مراجعه
مننه ډاکټر صاحب زبیر ته تاسو ته راځم او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده اوس هم اوریدونکو را اخلو یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه ملالی چې تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته بخیر
وعلیکم سلام او مننه چې تاسو مشت زنګ را وهلې دي که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دي او کنه غواړئ تاسو کولای شئ پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه
نو سارمانم لپاران د څه څه نه مده پوښتنه دلته ډیر ځوانانم داسې دا وسله نه لري زغم نه لري بس یو کار دونی کار هم وتوار خطای بس او وسله او بایلی رواني بس د شي رواني ستوند سره مخې پکور کوم دار کمی بس دار کمی او بل چې کله دې د ستن سره مخې بالا کې مالا هغه غړي او سلا ورته وبایلې بالا وای دا کار بالا نه کیږي
ش مننه ډیره ارمان صاحب تاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه وو بله
اول د دې دغه مو ورتنه چې د دغه راکې توضیحات راکې چې څه باید وسی څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا ونه بایلې او غم ولري
ش ډیره مننه ستاسو پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه اوس هم ګورم چې کومبل اوریدونکو ش آیار صاحب وايي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته د بنور اوریدونکو هم را اخلي وخت په وخت اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي رادیو څخه د روغتیا د ژوند شپتمنی خبرونه اوري دا خبرونه هم دراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري باندې باندې هم ویني موږ په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب برات اميري مل مکړه دی چې د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د ټیپ د پوهنځي استاد دی ډاکټر صاحب تاسو پښتون ته ځوابونه وایي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ د ټلیفون شمیره د 00420221120401 پر دغه شمیره باندې تاسو لمر سره تماس نیولای شئ موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو ډاکټر صاحب تاسو د ارمان صاحب پښتنه واوري دل دوه ویل چې نن سبا خلک چې په ځنګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډیر به حوصله کیږي او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي
ملالی خور زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ تاسو د پښتنو په دغه ورستیو تغیرات باندې یو څه خبرې وکم هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتني کوونکو لومړی پښتنه زموږ دا وی چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیری یعنی هدف می دا دی چې د دوی هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه دی یعنی د دوی ژوند یا د لایف سټایل څنګه دی هغه دا چې مهمه خبره دا ده د دې شپې په څو بجې وېد کیږي سهار په څو بجې راوېږي د سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي مثلا آیا د ټیک ټاک فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دي ډېر ځوانان د سی وی ملالي خورچی دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي چې کله دوی وې د کیږي نو بیا هغه د سهار په لاس یا په نه بجې له خوب راځيږي او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کوي اغه زیاده ده چې معاصر خوب زمکستا سو د شپې په اوایلو کې وی چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وای ځکه مخ په مغزو کې یو ماده ده په نوم د میلاټونین د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي یعنی په مغزو کې د دې مادي مقدار زیات وي سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیری دوکیږي او سهار نږدې کیږي دوی په دې ټیم کې ویده کیږي هغه خوب هغه سي اغیزمن خوب نه وي چې د مازغه دی په کراحت شي او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین د دغه مقدار ټیټ وي چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري که مقدار یې لوړ وو نو موږ تاسو به خوشحاله یو که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو حوصله به نه لرو په ناکې خبرو به جنګ کوو په ناکې خبرو به غوسه کیږو نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر اتو ساعتو پورې باید خوب ولري نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي یعنی د شپې لس نیمو یولسو بجو بعد د دوی خوب صحیح وي سهار تر پنځو بجو پورې یا هم هغه مستس په افغانستان کې د لمانځه تر وخته چې دوی و نیم یا و ساعته یا اته ساعته خوب پوره کیږي نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي که چیرته دا شیان هم دی نه لري یعنی خوب هم منظم دی وختي ویده کیږي هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالۍ خور یو څه چې باید ووایو هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلده یو په اړه یې ډیر معلومات نه لرو او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی ډیری کسان ملوستي دي خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي مثلا انرژي دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پې معتاد دي اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي او همدا ده چې خوب خرابوي په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي نو د دغو شیانو څخه استفاده بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډېرې په معتاد سوي دي د اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څو مخ کې د NDC او راپور خپور کړی چې په هغه راپور کې ویلو په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یو کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډېرې داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري مثلا ټابلیټ کا مثلا پریګابلین مثلا ټرامادول د مثال په ډول باندې ډېرې ځوانان زمغه غوري له دې نمونه سره آشنا وي د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي موږ تاسو بیدار ساتي نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخارشیت او دا شی پیدا کیږي توصیه هم ده د خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي دغه نن ورځ دې فرق کړي که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي که چیرې په دې شیانو معتاد وي له دې شیانو څخه استفاده کوي له انرژي او دې شیان نن د دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي د ورځې خوب دي ښه کې سوشل میډیا د کم استفاده کوي انشاءالله د ورځې مخارشیت به ورسي
ډیره مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکی هم لرو ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاند کتا سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتل د لپاره یو نیورو ترانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کی دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا خستل څومره مهم دي ستاسو په نظر ته دې تر څنګ چې د میلاټونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعته خوب مهم دی
بله ما مخکې مالی خورو ویلې موږ تاسو چې کله د شپې ویده کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي رڼا باید نه وي ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یو غوده لرو موږ تاسو دې ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوده د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي میلاټونین دی چې سیروتونین تولیدوي. نو کچیر ته د میلاتونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو مؤثر او د میلاتونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروتونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروتونین، نور ډیری نیوروټرانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو. نو د دې مقدار لوړیږي او همدا ده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوي اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته، یعنی ډیر رڼا واخلي، مرته وګرځي؟
بلې، رڼا خو تابند ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیل یې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب مؤثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکو را سره دی، دوی به را واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکینی نه پامه توګه په کلو باندو کې تهدیدی جن د خپل کورنۍ له خوا نه زوري جن. مثال خبر یو کاله ما ته کې پاغه سره پاغه ماشوم باندې وار کیږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکې، هغه دوه دې ته مجبوره کې سی وی و هی کنه. مثال نور د خوخه هغه واړه نه ورسیږي کنه، اقتصادی مشکلات به پکې عموم کې ووایو کنه. دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځي. او پښتنه مې دا را کنه چې بعضي انسان اداره
بلې. همدرد صاحب وبخښئ، ستاسو آواز قطع شو، که تاسو دا پښتنه یو بیا تکرار کړئ.
مثلا ماشومان ضروری ذہنی سکون نہ لري، او بل پختنه دا وکنه چې دغه سر ته کسر یو انسان خوري، مثلا موټر ته کاریږي سر لګیږي، یا یو جنگ کې په سر گزار خوري کنه، سر خی او زخم هم خسته وي کنه. او دا مثلا دغه گزارونه دې سبب کیږي کنه. او بل پختنه مې دا ده له ډاکټر صاحب نه چې بې حده مینه له یو چا سره یا له یو شي سره کول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه. او بل زمونږ دلته یو کلی کې یو سره لږ د ځوان چې هغه ښه مزدورین کوله، کار هم کوه، بچي هم دا ټول سنبالول، خو اوس هغه لږ څه تکلیف پیدا کړی دی، ښه ډېر د ډاکټر دی ده نور نظام تر لیوانه وای نخ مثلا ورونه و صدا وای کنه. خو هغه چې مزینم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې به تریږي کنه، صدقه سره سکول په کار دی، نو سره سو کې دی وان انسان په هیڅ هغه خپل خپلوان ته خو ما وای لاغه ویل صدا مونږ بوج ما او تل یو مشروطیت ورته پیدا کړي پاتانو ماتانو ته ځان سره بیا هغه ورور ما ته ویل صدا خو کنزله کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب ما ورکه چې دا دې حل نه دی. د خو ټوله زندگی په داو بر ورځ تر بلې به تری دین دغه سو وخت نه مې د دې هله سي وخت مې د تاسو ډیر نه ونه.
ډیر مننه همدرد صاحب، تاسو پښتنې مو جوا خستلې ډاکټر صاحب بورته ځوابونه وای. ډاکټر صاحب تاسو به ان شاء الله د همدرد صاحب پښتنې خستي اول پښتنې د پښتنانو په اړه وکړه چې د پښتنانو سره په کورنۍ کې یعنی روباندې غوسه کیږي چې هغه بیا له بلابلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي، او بل د سر د لګیدو په اړه باندې دوی فزیکی چې فزیکی او څوک ضربه وویني د سر د سر ضربه هغه کدا ست پښتنه وکړه چې لڅ ډول ستون سره مخامخ کې داسې، او بل کې زنه سو پوه چې دوی ویل چې د یو شی سره څوک به حد مینه لري. آیا فکر کوئ چې دغه په اوبسسیو کمپالسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي؟
ما تقریبا پښتنه واخستلې یو خو د غورور د ماشومانو په اړه څه ویلې نه یوازې ماشوم له هر چا سره باید موږ تاسو ښې انساني اړیکې ولرو ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ تاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده نو له ماشومانو سره ډیری په هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې ګورئ په ټول په دې ښه پوهېږي دا زموږ زما غږ چې ملالۍ خور څوک اوري ټول په دې ښه پوهېږي چې په ماشوم لاس پورته کول ماشوم وهل دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کیږي یا د دې ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور تویل شو هغه مهم کردار باندې تلاس پورته کوي دی هغه په یو ورچا باندې تلاس پورته کوي نو که اوخیارانه برخورد ورسره وشي دوی په تشویقي باندې هر کار ته تشویق سي دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل سي دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوي سي د هرې شوخي ګوري د ماشومان په خپل فکری لحاظ یو دا ورچا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل مثلا که یو څوک ورته وایي چې دا ګلاس د شیشې ده یا دا پیاله د شیشې ده نو کدا په مزرکه ولویږي ماتیږي دوی دا خبره دومره نشي درک کولای اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي نو دوی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلی شي نو هر کار مو باید عملي بڼه ولري عملي شکل باید ماشوم ته مختص وروښي په عملي شکل باید وروښودل شي چې ګوره په ښار او بازار کې ته وینې چې دغه خلک دي مثلا یو څوک مزدوري کوي یو څوک کراچی وانی کوي یو څوک معتاد دی هغه ده په مواد مخدرو اخته دی هغه د پکونچ کې پروت دی لباس خراب دی نو کته درس وایي داسې نه کیږي کته درس وایي لکه دغه غږی چاورې ملالۍ خور غونتې داسې یو څوک بشي کته درس وایي نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي لکه داسې څوک بشي لکه زموږ ستاسو کوره چې جوړ کړي انجینر شي نو داسې عملي په بڼه په عملي شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ډي سبب کیږي هغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر او بل دا چې په دوی کې فوبیا سوشل انزایټي او سوشل فوبیاګانې پیدا کیږي دوهمه خبره وابستګي یا له یو شي سره له حده زیاته مینه کول مینه کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره وی له یو شي سره وی له هر شي سره د ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وای یا اډیکشن ورته وای نو کچیر ته دا د سوي چې عاقلانه وابستګي وي عقلي وابستګي وي دومره ستونزه نه جوړي اما کچیر ته د سوي چې منطقي نه وي دا خبره نو بیا پاینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کیږي پاینده کې د دوی رواني حالت د دوارو جانب به خرابي زه کوم تر ډیره بریدا د غورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث چې په دې باندې و بیا که خیر او ژوند مو تاسو د یو بل برنامه کې بحث وکړو خو
بله
او راځم درځي مراله
بلې و تاسو ژغره دې مېرباني
او خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي دوه هم ل یو شي سره زړه بندول او له هغه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دی په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن تر اوسه لو دا خپل ځان له دې فکر نه شي خلاصولای چې دا جدا باسه ان شاء الله په خوځو کې نسبت واقعیت سره یو تدیر دي په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو
مننه ډاکټر صاحب او د اخیری پښتنه په دغه اړه باندې درڅخه وکم چې کڅوک دا سی یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم دا سی ځینی کارون لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسو کولای شئ چې نور هم زموږ اوریدونکو ته څه تشریح ورکړي چې دغه د پارادوکس کولای شئ کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي
و دا جبری وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي اوبسیشن کمپلسری ډیسوار ده. دوه بود لري د کلینیک له نظره، یو بود عملی دی بل بود فکری دی. په عملی کې لکه تاسو چې ویلې، دی یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان نشي خلاصولی. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې ږدي، یا دا چې دروازه یې قلف کړې ده بیا راځي دا قلف بار بار چک کوي چاهې دا قلف شو که قلف نه شو، یا دا چې لاس مینځي وایي لاس مې پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي، یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا هغوی لمبوي وروسته بیا ورته فکر پیدا کېږي چې والله دلته چې پاک نه شو بیا ځي، یا مثال یو ټوکری یو تیکه یو شیل کالي مینځي بیا ورته فکر پیدا کېږي دا لکه چې پاک نه شو بیا. دا یې هغه عملی بود دی او یو یې فکری بود دی. په فکری بود کې مریض یو فکر له خپل ذهن نه نشي لرې کولی. دا فکر ممکن د جنسي اړیکو وي، دا فکر ممکن د یو وابستګي وي له یو چا سره، دا فکر ممکن د عقایدو وي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. اوس هم د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي، ستاسو څخه مننه کوم. سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمني وخت هم نور پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.